السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د زمریه اسد اتمه ده چې د 1403 هجری قمری کال د رمضان المبارک له 28 او د 2013 کال د جولای د میاشتې له 13 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې راپورونه او خبرونه لرو. د خبرونه زه احمد تکال د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کوم. له فساد سره د مبارزې لپاره هغه فرمان چې افغان ولسمشر تیر کال په همدې ورځ صادر کړی و څومره پلی شوی؟ افغان حکومت او د حکومت منتقدین په دې اړه څه وایي؟ د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته راپورونه خپرو. خو دا دی په پیل کې خبرونه او په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام نن د تاجکستان له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي مسایلو خبرې کوي. وسلوالو په ډیره اسماعیل خان کې پر هغه زندان چې طالبان او نور افراطي وسلوال پکې بندیان دي حمله کړې. او امریکا وایي د وخت په تیریدو سره د منځني ختیځ وضعیت نور هم پیچلی کیږي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې نن نیمه شپه یوې چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. چاودنه د شپې یوه نیمه بجه په ښار کې د ملي یو پارک ته نږدې پر یو سراچه موټر د تړل شوي مقناطیسي ماین له کبله شوې. امنیتي چارواکو تر اوسه د پیښې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د میرویس روغتون چارواکي وایي د پیښې له ځایه دوی ته دوه تنه ټپیان ورولل شوي. عیني شاهدانو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له چاودنې وروسته پولیسو هوایي ډزې هم کړي دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانای مشر جنرال لوید جیمز اوستن نن د افغانستان پر حالاتو د تاجکستان له چارواکو سره خبري کوي. د روسي دولتي خبري اژانس انټرفاکس وایي د لوړ رتبه امریکایي جنرال بنن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او د دې هیواد د دفاع وزیر شیرعلي خیر اللهیف سره وګوري. د انټرفاکس په وینا د دې خبرو تمرکز به له 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي له سره په ګډو سرحدي سیمو کې د امنیت د ټینګولو پر هڅه وي. افغانستان او تاجکستان څه باندې 1500 کیلومتره ګډ سرحد لري. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د خیبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان خارګوټی کې پر هغه زندان حمله کړې چې طالبان او د نورو افراطي ډلو وسلوال پکې بندیان دي. ډیرا اسماعیل خان د پولیس د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو قومندان ساحل خالد وایي نیمه شپه درنې چاودنې وشوې او ورپسې وسلوالو د راکټ لانچر ډزې وکړې او پلاسي بمونو او ماشینګنو یې پر زندان حمله وکړه. پاکستاني امنیتي چارواکو چې نه غوښتل نومونه یاد شي ویلي دي چې لږ تر لږه اتو تنو برید کوونکو د پولیسو یونیفورمونه اغوستي وو. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونه اوس هم په دې زندان کې له برید کوونکو سره د جګړې په حال کې دي. د خیبر پښتونخوا د محابسو رئیس خالد عباس وویل امنیتي ځواکونه سیمه کلابنده کړې، خو د برید کوونکو په پیژندنه کې له ستونزو سره مخامخ دي ځکه د پولیسو جامې اغوستي. په همدې حال کې د پاکستان د مرکزی پارلمان او ایالتي اسمبلی غړي نن د دې هیواد نوی ولسمشر ټاکي. داسې ګڼل کیږي چې پیژندل شوی سوداګر او په کراچۍ کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر مامون حسین د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې وګټي. د مامون حسین په وړاندې بل کاندید د تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان د سترې محکمې پخوانی قاضي وجیه الدین ولاړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی وایي د وخت له تیریدو سره د اسرایل او فلسطین ترمنځ وضعیت لا پیچلی کیږي، د بې باورۍ فضا پراخیږي او د لانجې حل ګرانیږي. نو ځکه د دې په وینا د خبرو د پیل لپاره هڅې باید ګړندۍ شي. میرمن ساکی وویل په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه په راتلونکو نهو میاشتو کې به پر دې زیات ټینګار وشي چې خبرې اترې یوازې د خبرو لپاره نه وي.
It is not a deadline. It is an agreement to engage in direct final status negotiations.
نه همیشت د ضرب الاجل معنا نه لري، بلکې داسې موافقه شوي چې په دې وخت کې به د ورستې پریکړې پر څرنګوالي خبرې وشي. موږ به په دې ټاکلي وخت کې هر هڅه وکړو چې یو موافقه ترلاسه شي. خو بیا هم وایم چې که په دې نه همیشت کې پرمختګ کوو د پایټکی یا د هڅو د پایته رسیدو معنا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په همدې خبری کانفرنس کې د سوریې د حالاتو په اړه وویل چې د بشار اسد رژیم ځواکونو ښایي د ایران په ملاتړ په هومس کې پرمختګ کړی وي. جنساکي وویل چې د سوریې د ملي شورا له چارواکو سره په مستقیم تماس کې دي او په راتلونکي وخت کې د وضعیت څارنه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتن له مصري چارواکو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې روانې لانجې ته د حل لارې موندلو لپاره د اخوان المسلمین ډلې له چارواکو سره خبرې وکړي. کاترین اشتن د مصر د پوځ له جنرال عبدالفتاح سیسی سره وکتل چې له واک څخه د محمد مرسي په لرې کولو کې لاس و. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې همداراز د مصر له موقت ولسمشر عدلي منصور او د هغه له مرستیال محمد البرادی سره کتلي دي. د دې خبرو هیڅ ډول جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو میرمن اشتن قاهرې ته تر رسېدو مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د مصري چارواکو سره به د سیاسي انتقال پر داسې هر اړخیزې پروسې خبرې وکړي چې د اخوان المسلمین په ګډون ټول ګوندونه ګډون پکې ولري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. او اوس هم سباون کاکړ د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارې د وړاندوینې اټکل کړی دی. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړ درجه 6.28، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4.25، هرات هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.4، مزار شریف هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 2.25، په جلال آباد کې د اورش اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 5.6.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. په داسې حال کې چې منتقدین وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د یو کال مخکې فرمان نه دی پله شوی، حکومت په دې برخه کې خپل اجراءات شمیري. په پام کې ده چې د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی نن د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سرحدي سیمو پر امنیت خبرې وکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ښځو د ترلاسه شویو حقونو د بې توازنه کېدو خطر شته. او په کابل کې چې د پخوانیو پاچایانو ژمنې پلازمینه وه، په وروستۍ نیمه پیړۍ کې تر ټولو سخته توده هوا چلیږي.
دا د 50 کال مخکې سابقه نه لري او دا به سابقه ګرمي ده چې په افغانستان کې واقع شوی ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. سمغاغله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د وزیرانو د شورا دارالانشا وایي د ولسمشر حامد کرزي د 15 نمبر فرمان ډیر برخه پلي شوې دي. د فرمان پروسه کال د اسد په 8 د اداري فساد د لمنځوړو او په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو په مقصد صادر شوی وو. لبلخوا د فساد پر ضد مبارزې ځینې ټولنې وایي چې دا فرمان نه دی پلي شوی او په اکثره حکومتي ادارو کې فساد تر پخوا زیات شوی. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو د خبريال خان محمد سیند پر راپور کې واوري.
که څه هم په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په کمزوري او د جمهور رئیس د 15 فرمان په نه پلي کېدو انتقادونه کیږي، د وزیرانو شورا دارالانشا وایي چې د حکومت په اکثرو ادارو کې د جمهور رئیس کرزي د فرمان ډېرې برخې پلي شوې دي. د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي ډېرې لږې برخې شته چې د ځینو عواملو له امله د دې فرمان ځینې برخې نه دي پلي کړې. د امور د ادارې د عمومي ریاست مرستیال نجیب الله امین د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د جمهور رئیس د فرمان د پلي کېدو په نتیجه کې د پام وړ لاسته راوړنې حاصلې شوې دي. خاغلی امین په دې حق له ډېر مثالونه ورکړل چې یو برخه داسې وه.
د افغانستان ستر محکمې په خپل وار څه باندې 46500 دوسیې چې په جریان کې وي وروستي پړاو ته رسولي. شاوخوا 11000 نورې دوسیې یې نوې په پروسه کې شامل کړې دي. همدارنګه د فرمان په اساس په اکثرو دولتي ارګانونو کې بودیجوي شفافیت رامنځته شوی دی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تیر کال دا صد میاشتې په اومه په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزې او په حکومتي ارګانونو کې د اصلاحاتو په مقصد په درې دیرشو مادو کې یو فرمان صادر کړ. ښاغلي کرزی په فرمان کې له سترې محکمې غوښتي چې ټولې هغه دوسیې چې د اداري فساد د ځمکو د غصب د خلکو د وژلو او داسې نورې قضیې پکې شاملې دي تر شپږو میاشتو پورې فیصله کړي. سربیره پر دې په فرمان کې د حکومت له لوړپوړو چارواکو غوښتل شوي چې د قانون ماتونکو او مفسدینو له نږدېوالي دې ډډه وکړي. همدارنګه پر عدلي او قضایي ادارو تاکید کړی چې هر سرغړوونکی چې په هر مقام کې اوسي باید قانوني چلند ورسره وشي. د امور د ادارې مرستیال وویل د جمهور رئیس د فرمان له مخې شاوخوا اووه میلیونه جریبه دولتي ځمکه چې له سباندې شپاړس زرو کسانو لخوا غصب شوې وه بیرته حکومت ته راګرځول شوې ده. بلخوا د اداري فساد پر ضد مبارزې ځینې ټولنې د دې فرمان پلي کېدل کمزوري ګڼي او وایي چې پلي کېدو ته جدي هڅې نه دي شوې. د اداري فساد پر ضد د یوې افغاني شبکې عملیاتي رئیس طارق اقتداري ازادي راډیو ته وویل له تیر کال راهیسې په هیواد کې اداري فساد زیات شوی دی.
دا فرمان چې څنګه باید پلی شوی وای هغه سی پلی نه شو. ډیر جزوی موارد پکې پلی شوی خو تر څنګ یې فساد زیات شوی دی. د دې فرمان پلی کېدو ته په لومړي سر کې قوي اراده نه وه.
سربیره پر دې راپورونه هم وایي چې په هیواد کې له تیرو لسو کلونو راهیسې فساد مخ په زیاتېدو دی او همدا علت و چې جمهور رئیس مخنیوي ته دغه فرمان صادر کړ. ځینو بهرنیو راپورونو ویلي چې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې اداري فساد پکې زیات دی. ځینې کارپوهان وایي اداري فساد حتی د دولت تر لوړپوړو چارواکو هم رسیدلی او تر هغې چې په چارواکو کې یو بنیادي بدلون را نشي ناممکنه ده چې مخه یې ونیول شي. خو افغان چارواکي دا انتقادونه پر ځای نه ګڼي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په پام کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال لوید جیمز استن نن د تاجکستان له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. جنرال استن پرون تاجکستان ته ورسید. د روسي خبری آژانس وایي چې انټرفاکس وایي چې جنرال استن به له تاجک چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د سرحدي سیمو پر امنیت زیات تمرکز وکړي. د دې راپور نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
انټرفاکس وایي چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال لوید جیمز استن پرون تاجکستان ته ورسید او نن به د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري. انټرفاکس په تاجکستان کې د یو حکومتي چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا د پوځ دغه لوړ رتبه قومندان به د تاجکستان د دفاع له وزیر شیر علي خیرالایف سره هم خبرې وکړي. د تاجکستان دغه چارواکي چې انټرفاکس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر به نن له تاجک لوري سره په کتنو کې تر 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي د سرحدي سیمو د امنیت په څرنګوالي خبرې وکړي. رپورټونه وایي چې د تاجکستان حکومت په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د سرحدي سیمو د امنیت په ټینګولو کې همکاري کړې ده. دواړه هیوادونه څه باندې 1,300 کیلومتره ګډه پوله لري. د رپورټونو پر اساس هر کال په افغانستان کې تولید شوي زیات اندازه مخدر مواد له دې لارې تاجکستان د مرکزی آسیا نورو جمهوریتونو، روسیه او بلاخره اروپایي هیوادونو ته لېږدول کیږي. د امریکا متحد ایالات غواړي چې له افغانستانه د نړیوالو پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت له ټینګوالي ډاډ ترلاسه کړي، ځکه د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښنه لري چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته شاید د مخدرو موادو قاچاقبرې ډلې او وسلوال دلته نفوذ پیدا کړي. د تاجکستان د کورنیو خبري اژانسونو په حواله جمهور رئیس امام علي رحمان به د امریکا د پوځ د دې لوړ رتبه قومندان سره تر لیدو دوه ورځې وروسته له روسي مقاماتو سره وګوري. تمه ده چې له روسي چارواکو سره هم د امام علي رحمان په خبرو کې بیا هم د افغانستان د امنیت پر څرنګوالي بحث وشي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پام کې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر نن د تاجکستان له چارواکو سره د افغانستان د سرحدي سیمو پر امنیت خبري وکړي. قدر منوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو مسایلو په اړه تازه خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ولولې او وایوري. د ازادي رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. دا وخت د سهار 5:15 دي. د نورو راپورونو لوړندې کولو مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. په کندهار کې نن نیمه شپه یوې چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال لوید جیمز استن نن د افغانستان پر حالاتو د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کوي. راپورونه وایي چې په دې خبرو اترو کې به د افغانستان د سرحدي سیمو پر امنیت تمرکز وشي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان خارګوټی کې پر هغه زندان حمله کړې چې طالبان او د نورو افراطي ډلو وسلوال پکې بندیان دي. د پاکستان د مرکزی پارلمان او ایالتي اسمبلی غړي نن د دې هیواد د نوي ولسمشر د ټاکنې لپاره رای ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د وخت له تیرېدو سره د اسرایل او فلسطین وضعیت لا پیچلی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل د بې باورۍ فضا لا پراخیږي او د لانجې حل ګرانیږي، نو ځکه دې د خبرو د پیل لپاره د هڅو د چټکېدو غوښتنه وکړه. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن پرون له مصري چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې روانې لانجې ته د حل یوې لارې موندلو لپاره د اخوان المسلمین ډلې له چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. قدر منو اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې اجمل ان برابره کړې ده.
تایمونیسی د افغانستان د ملي اردو په ځانګړو سوکونو کې د خزینه افسرانو په اړه یو مقاله لیکلې. ونیزاده یا بنده په نوم د یوې افغان افسرې کیسه کوي چې نوې په ځانګړو سوکونو کې شامله شوې او لیکي د افغانستان د ملي اردو ځانګړي سوکونه په ګوته راټول شوې کته ده چې له دې هیواد څخه د ناټو د سرتیرو لوتلو وروسته له طالبانو سره په مبارزه کې مهمه بلل کیږي. په ټایم کې د خبرې شوې لیکنې لیکوال په وینا د ځانګړو ځواکونو د دې قطې د ډیر شو په شاوخوا کې غړي خزي دي چې د افغانستان په څیر په ټولنه کې چې سخت محافظه کار ټولنه ده تر دې مخکې ساره کم لیدل شوی. د حیدری په نوم یو شل کلن افسر چې له یابنده سره یو ځای په دې قطې کې شامل شوې دي ونیز ته ویلي حتی یو شمیر لوستي خلک هم وایي چې خزي باید په دې قطې کې ونه وسیږي. نو موږ ویلي موږ ټول په نورو ځایونو کې هم کارونه مندلای شو، خو موږ غواړو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو. ولیز په افغانستان کې د کورونا او خزو د تلاشیو په برخه کې شتو اساسیتونو ته په اشاره وایي. دا څرګنده ده چې په دې برخه کې د خزو سرتیرو استخدامول تر ټولو غوره لاره ده. خدای لاره هغه وخت کارول کېدای شي چې خزو سرتیري پیدا شي. تایملي کې کله چې حکومت په پاوس کې د خزو د استخدامول لپاره لومړنی اعلان خپور کړ په جواب کې مراجعه ډیره کم وه. ونیز د دې قطعې د کمانډان ډګروال جلال الدین یفتلی له خولې وایي یو کال ونې و چې موږ وتوانی ګشپاړس خزینه سرتیري راټول کړو. خوسه وخرسته چې نوموړي د دویمه دورې لپاره سرتیری ټولولې، نو تر هغه زیات خوختن لیکونه ورته ورغلي و چې نوموړي ته پکارو. خاغلی یفتلی دی ونیز تویل خلک وس تخپل هیواد د ودانولو په اړه فکر کوي. نوموړي وای خلک ورته ټلیفونونه کوي او غواړي چې لونی په پاووس کې شامل کړي. دا هغه څه دي چې څو کاله مخکې امکان نه درلود. د نیویارک ټایمز رسپانې بیا د سعد محسنی په اړه چې د تلو تلویزیون بنسټي خودون کې دی او د موبي ګروپ په نوم پرسنۍ شرکت کې سهم لري لیکنه کړي. پرسپانوي په افغانستان کې د فوټبال د غراوی تجارتي سیالي چې په دې ورستیو کې پیل شوې د خغلی محسنی د موبي ګروپ د امپراتوري یو برخه ده. محسنی او د کورنۍ موبي ګروپ په 2002 میلادي کال کې له استرالیا څخه کابل ته د سنډو ورسته جوړ کړ. ورسپانه زیاتی د یو خصوصي شرکت په توګه دا ګروپ خپل واید نه اعلانې، خو هغه کسان چې د دې شرکت له فعالیتونو خبر دی وایي امکان لري چې د روان مالک اله واید شپیتو میلیون ډالر ته ورسیږي. ورسپانه په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو او په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اشاره کوي او زیاتوي ممکن د راتلونکو کلونو پیښې د خغلی موسینی او د نوموړي د کورنۍ امپراتوري د طالبانو او نورو سیاسي ډلو له خطر سره چې په تیرو لسو کلونو کې ورسره ښکېلو مخ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارونکو ټولنې پرون خبرداري ورکړ چې د نړیوالو پوځي ځواکونو د وټلو د نیټې لرانځي کېدو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې توازن د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دی. د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کمیټې مشره نیکول املن وایي ملګري ملتونه د افغانستان په اړه اندېښنه لري ځکه چې دا هیواد په یو ټاکونکي پړاو کې دی. میرمن املن وایي که د دومره زیاتو سرچینو، انرژۍ او هر راز مرستو له لګولو سره سره د ښځو د حقونو ساتنه ونه شي نو دا به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ناکامۍ په معنا وي. املن دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې یادې شوې کمیټې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د معمول غور لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه څېړنه وکړه. نوموړې وویل چې په دې اړه د غور په غونډه کې افغان حکومت دا ټینګار کاوه چې د ښځو د حقونو پر سر به هیڅ راز معامله ونه کړي. املن وویل نړیوالې ټولنې دنده درلوده چې په افغانستان کې پرله پسې تحقیق وکړي څو د ښځو د حقونو د خوندیتوب څو د ښځو د حقونو خوندیتوب یقیني او ترویج کړي. د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړو د کمیټې په راپور کې د کورني تشدد، جنسي تجاوز، سنګسار او د ځان سوځولو په ګډون د افغان میرمنو په وړاندې د پراخ تشدد یادونه هم شوې. په راپور کې همداراز د جبري ودونو او له کوره د ښځو د تیښتې د مواردو غندنه شوې. میرمن املن وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد داسې بڼې شته چې اکثرا د نارینهوو له حاکمیت او زړو دودونو سره تړلي دي او دا حالت په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت تر مستقیمې ادارې لاندې نه دي خورا خراب دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې کمیټې د قانون منګولو ته د سرغړوونکو په سپارلو کې پر ناکامۍ او د حقیقت چې کورنۍ لهم کولای شي د عدلي او قضایي شکایتونو مخنیوي وکړي انتقاد کړی. د کمیټې په راپور کې د هیواد په سیاسي ژوند او په خاص ډول د سولې په عالي شورا کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چارې تنظیموي د ښځینه استازو پر شمیرې هم اعتراض شوی. خبری مجله اوري د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د هوا پوهنې ملي اداره وایي چې په کابل ښار کې هوا په تیرو 500 کلونو کې تر ټولو لوړې درجې ته رسیدلې. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په کابل کې د هوا د حرارت درجه 9.5 ته رسیدلې او ښایي تر راتلونکو 10 ورځو پورې په همدې درجه کې پاتې شي. له بلې خوا کابل ښاریان په روژه کې له دې ګرمې هوا سر ټکوي او وایي چې په کارونو کې ناوړه اغیز شوی. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان راپور واوري.
کابل خاریان سږ کال د اوړي تر ټولو سخت ګرمې شپې او ورځې تیروي چې اکثره خاریان وایي په ژوند کې په کابل کې داسې ګرمي نه و لیدلې. خلک په خاصه توګه کراچۍ وانان چې ټوله ورځ په سړکونو لمر ته کار کوي له ګرمې هوا ډېر شکایت کوي. یو شمېر کابل خاریانو چې خولې پرې راماتوي ازادۍ رادیو ته وویل
هوا خو ډېره ګرمه شوې د درې ورځې کېږي دومره ګرمه شوې چې بېخي ته اوج ته رسېدلې ده چې بالکل نه سوري ته ګزاره کېږي نه پکې ته نه غته.
نفوس هم زیات ده وخت سي نفوس زیات سي کثافات زیات سي پاکي نه وي نو خود په خود هوا ډېره ګرمېږي.
ماشینونه فابریکې دا شیان دلته ډېر نږدې ښار کې القایي سایوي ښار کې جوړ شوي دي هغه ډېر افضای الوده کړی ده.
کابل پخوا د ښه طبیعت او زړه راښکونکي هوا د بهانده سیند له امله په نړۍ کې پیژندل شوی پایتخت بلل کېده خو اوس یې شرایط بدل شوي. نفوس ډېر شوی، هوا ککړه شوې، شنې سیمې او سمسورتیا یې کمه شوې چې د هر ستونزه هم د هوا د ګرمېدو یو علت کېدای شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره هم وایي چې سکال اوړی د کابل په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو ګرم دی. د دې ادارې رئیس اسحاق نوري په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
دا د 50 کال مخکې سابقه نه لري او دا به سابقه ګرمي ده چې افغانستان کې واقع شوې ده. د لس ورځ هم هوا ګرمه ده.
نوموړي همدارنګ سپارښتنه وکړه چې په دې ګرمه هوا کې د زاړه کسان او ماشومان ډېر له کوره نه راوځي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې ښایي تر راتلونکو 10 ورځو پورې په کابل کې هوا همداسې ګرمه پاتې شي. خو له کورنیو عواملو سربیره د کابل د هوا ګرموالی په نړۍ کې د تودوخې د درجې له لوړېدو سره مستقیم ارتباط لري. د هوا پیژندنې کارپوهان په نړۍ کې د هوا د ګرمېدو علتونه د انساني فعالیتونو ورځ تر بلې زیاتوالی په ګوته کوي. هغوی په دې باور دي چې په نړۍ کې د ځنګلونو او شنو سیمو له منځه تګ، د ډبرو سکرو، نفتو او ګازونو زیات استعمال او د هېواد صنعتي کېدل د دې سبب شوي چې د ځمکې د تودوخې درجه هم لوړه شي. رحمت الله افغان د ازادۍ رادیو کابل.
قدر من اوریدون کو د ژوند رنگونو مخکی د دې د سهارنی خبری مجله ورستای راپور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د اسرائیل لپاره د امریکا په خوانی سفیر مارتین اندیک د منځنی ختیځ د سولې په خبرو کې د خپل هیئت مشر ټاکلی. اندیک چې په خوا په مذاکرو کې د امریکا لخوا مشر مرکچی و پرون واشنگتن کې خبریالانو ته ویل دای له تیرو څلوېښتو کلونو په دې باور دی چې په منځنی ختیځ کې سوله ممکنه ده.
د منځنی ختیځ د سولې په خبرو کې د امریکا له لوري د مذاکره کوونکي هیئت نوې ټاکل شوی مشر وایي دا یو دروند او له جنجالونو ډک مسؤلیت دی.
It's been my conviction for 40 years that peace is possible.
له څلوېښتو کلونو راهیسې د هغه مهاله چې زه په بیت المقدس کې زده کوونکی وم او د 1973 میلادي کال د جګړې بدبختۍ مې په یاد دي، دا زما باور و چې سوله ممکنه ده. په هغو تورو ورځو کې زه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هنری کیسنجر د هڅو شاهد وم چې د جګړې د ختم لپاره یې اوربند ټینګ کړ او بالاخره یې د اسرائیل او مصر ترمنځ د سولې لاره پرانیسته. مارتین اندک د 2 کلن دی او تر اوسه یې 2 وارې په بیت المقدس کې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفیر په توګه کار کړی او په 2000 میلادي کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر بل کلنټن په ابتکار د کمپ ډیوید د ناکامو مذاکرو ګډونوال هم و. مارتین اندیک اوس مهال په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ مرستیال مشر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ د سولې په خبرو کې د خپل مذاکره کوونکي هیئت مشر په خورا احتیاط او داسې وخت کې اعلان کړ چې د اسرائیل د عدلیه وزیر سپی لفنی او د فلسطیني هیئت مشر صاحب عرقات د ماښام ډوډۍ له جان کری سره وخوړه. نن به ټوله ورځ د دواړو لورو ترمنځ د سولې د مذاکرو لپاره د یو کاري چوکاټ په رامنځته کولو خبرې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د خپل کاري دورې د پیل شپږ میاشتې د منځنی ختیځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په ډیپلوماتیکو هڅو ولکولې او سیمې ته شپږ سفرونه وکړل څو د اسرائیل او فلسطین پر رهبرانو د خبرو د پیل لپاره فشار راولي.
د ژوند رنګونه
بسم الله الرحمن الرحیم. دیمان محمد سبحان د پغمان ولسوالی د کابل را توزیدون کهیم.
سنگ تیریگی روژه؟
روژه خود خدای فضل ده تونه چه ده خلق برده اونه تشویش که روژه فضل ده فایده دیره پا آسان و دیره پا سهوله سر تیریگی. منگه بیا پایخ بادن که وزیگو پغمان که دیمانگه جوان ده التعوام که ده شکر ده و بم که دی گرمی منگه با تاثیر نکه اونه.
زنی کسان سی خارو بازار که گوری و پا دی روژه که حسابونه دیر خرابی چه گوری یو قدم بل قدم جنگونه ای دا ولی؟
نه آقا خو گناه لری روژه تنها دانه ده چه روژه بس کاکا و خوراک نباید روژه وسیگی. د جمعه باید روزه وسیگی با غلط خبره بد خبره شتونه که د لاسن روزه وسیگی پلاس باندې چاوندی وارونه که د پخونه روزه وسیگی باید پګو باندې کوم غلط کار پسې بد کار سلار نشي.
ځنه کسان خصوصا مشران سره روزه مازدیګر خو ماشومان تم ډیر فقاری
واقعا یعنی هغه چا سلام لري د ماشومان غږ بد لګي زه باور په خدای وکړم مؤخره انده کور نه کړم هغه زیت ودری چلی خپل ور کیس دا مې لاړه کړې بس مېده مېده نکړي ډوډې والے مال په خپل تیاریږي اذان وشه یو فرمایي کې پسر خان کې نو ډوډې نشه خوراوله څه دمو خراوډه یعنی څوک به اصلي کېږي واقعا دا به څوک عمل تنه مطرح ونه غنی نه زه خدای عملی نه مفضل الله ده خب داسې نو سره مازیګر کیږي اوس خبره ده لوګ وګ دی دی او لک ګرمي ده
یعنی تاسو وای نو پدې مخام کې باید یو د کم د ټوټې وړاندې ورسته نه سي امده
ګوره اذن اجازه ته اذان چوش نه پدې وخت اجازه لري چې ډوډې وخوري کنه و نو روزه مکروکی کې تبان
خو خځه هم روزه یک د کور قانون هم لغړی کې دای سل لګو ځندګي که تاسو داسې بد خوې وکي بیا غو يم نه خفه کیږي
نه خوره زینې کې دي چې لاټي دي دا وقت بعد درتایم زنی خدید چلاټی دی کار نه دی یا ماشوم چې غلا کوي زاد غنګ سیمه بل خوب یا دیګه چې بلدیګی ته باندې نه شو کولای مال اوس فکس شوت شفتل چې باه کې ثابت پاتې کدوت پاتې ورجه پاتې بس بیا په داس حال کې ملمان در سره ضرورت ملمان ته پڅوې ضرورت پاس پرې کوله چې تر بیا چې خپل کار په وخت سره وکي بس تا ورځ ګوره چې دې انسان خوب کوي کنه ته داتو وجب لا توس کټ مازیګر څلور وجب څلور وجب دیګی پروګرام ډیر وخت په دا وخت کې هر کار کوه مازیګر شو دیګی ته ځان په کار کړه چای ته ځان
کله کله تاسو هم مرسته کړی چې دا ټول روزه یستې سي دغه ډوډۍ په ګډه سره تیار کړئ
نه منګه خو فقط د درون کار منګه کوم ځکه دا نه باندې درون کار کول لستان کنه دا توان ورته لري اول ګنام لري منګه بشری هغه بشر ده منګه او به ورته پوره کوم سودا ورته وړو د کور کار داخل د کور کار شه دیګه کول چای د مال ده شان ډوډۍ به کول دا دغه کار ده هغه ونه درون کارم نه
هیڅ کلم نه کړی
نه فضل الله زه اصلا کول نه شم از یو چای نشم دمو ولا نو تاسو
څه دومره لاټ یستې کچيري یو میاس یا نه مسافر سی بیا وڅ کوي
نو باور وکړه زه په دا تیار شوم باندې گزارا کوم بسکټ یا مثلا یو بوتل پیپسی نسی او مدني والا بده گزارا کوم نور لکی نه می دکړی
دا شرم درته کاری کڅ
نه نه کړی مینه دی شرم درته نه کاری خو خیر نه کوم خدای به نه مجبورای نه کوم
سمون غغله آزادې رادیو او قدرمن اوریدونکو دا سهارنۍ خبری مجله مو واورېده. یوه بل نیم ساعته خبری مجله هم لرو چې د وړاندې کولو لپاره سید سمی عباس دا دی په سټوډیو کې دی. عباس صاحب سلامونه او تر
شکر احمد.